او بشری حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. د بشری او اساسي حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، او د خبرونې میلمنه مو هم د بشری حقوقو فعاله اغلې سارا ویګل ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو که د مقدمه په شکل د انسان د کرامت په اصل وغږیږو چې د انسان کرامت یعنی څه.
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. انساني کرامت خو تعریفونه ډیر شوي دي، خو داسې اساسي چې دې دپاره چا تعریف ورکړی، هر چا خپل نظر څرګند کړی، مشخص تعریف نه لري. خو ویلی شو چې مثلا انساني کرامت ارزښت دی، حرمت دی، حیثیت ده، لوی والی ده، شرافت ده، شان ده، موقعیت ده، درجه ده، پاکی ده، او ښه احساس انسانانو پر وړاندې.
ولی انسان کرامت لري؟
د دې د پاره چې انسان الله تعالی پیدا کړی اشرف مخلوقات دی، نو چون دا اشرف مخلوقات دی دې ته کرامت ورکړی دی. نو د انسان او د حیوان په منځ کې ډیر تفاوت دی. نو دغه کرامت چې انسان لري مثلا حیوانات دی، ځکه چې انسان د عقل خاوند دی، الله تعالی ورته عقل ورکړی، او اشرف مخلوقات خطاب ورته شوی دی. مثلا الله تعالی وایي چې زما نماینده د ځمکې په مخ انسان دی. نو په دې خاطر باندې دې ته الله تعالی لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو په قرآن عظیم شان کې سری آیا دی، ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسان پیدا کړی د شرافت او د عزت سره.
هغه کوم اعمال دي چې د هغو په کولو سره د یو انسان کرامت تر پوښتنې لاندې راځي؟
مثلا که یو انسان ته موږ توهین کوو، یو انسان تحقیروو، که یو انسان مثلا شکنجه کوو، چې هغه شکنجه غیر انساني چې هیڅ ډول توجیه نه لري، که هغه فزیکي، که هغه رواني، دغه ټول د انسان کرامت تر ګواښ لاندې راولي چې دا باید ونشي. مثلا که چیرې شکنجه کیږي، د هغه دپاره په قانون کې جزا شته، هغه باید جزا وګوري. هیڅوک د دې حق نه لري چې د یو انسان کرامت ته توهین وکړي، د هغې ذات ته، د هغې حیثیت ته، د هغې مقام ته، او یا د هغه حیثیت چې کوم یو دی، هغه څوک حق د دې نه لري چې د هغې کرامت انساني ته توهین وشي. او حتی خپله انسان هم نشي کولی چې خپل کرامت توهین کړي، حتی خپله انسان د خپل حیثیت د توهین حق هم نه لري.
کله چې څوک دا حق نه لري چې د بل انسان کرامت توهین وکړي یا ظلم ورسره وکړي، بیا هم ولې دغسې کارونه کیږي؟
دا خو ډېر لوی لوی بحثونه دي، خو زه به تاسو ته په څو ټوکې کې دا ویم چې یو خو ډېره لویه بدبختي زموږ د ټولنې بیرته پاتې والی په تعلیمي لحاظ دی. که چیرې ټول نارینه او ښځې مثلا تعلیمي سویه ولري، لوړوالی ولري، او باسواده ټولنه یعنی یو متوازنه معرفي، نو په هغه وخت کې یو بل ته انسان هر کله چې خپل ځان ته یو ارزښت قایلېږي، بیا هغه بل چا حیثیت ته درناوی کوي. نو دا ډیره لویه مسله ده متاسفانه په ټولنه کې چې ځینې اشخاصو ته نه خپل حیثیت ته درناوی کوي او نه د نورو کوي، چې دا هغې د ناپوهۍ وجه په اساس باندې رامنځته کیږي چې انساني کرامت توهینېږي.
یو باور دا هم دی که یو بل څوک سپکیږي، بې کرامت کیږي، نو دلته ځینې انسانان په دې په خوشحالیږي چې نه زه کرامت لرم دی نه لري.
نه، دا هیڅکله نشي کیدلی. الله تعالی په قرآن کې ما تاسو مخ کې ویلی چې صراحت لري چې ما انسان د شرافت او د عزت سره پیدا کړی، ما انسان ته کرامت ورکړی. دا نه تقسیمیږي نه انتقالیږي، هر څوک حیثیت لري. او الله وایي چې انسان زما نماینده دی د ځمکې په مخ باندې، بنا ان هغه په هغه اصولو باندې چې خدای نماینده دی، نو څوک حق نه لري چې یو په بل باندې ځان جګ وګڼي. انسانان په انساني موقف ټول یو برابر دي، او انساني موقف کې بیا اول شی کرامت دی. کرامت انساني د ټولو انسانانو یو شان ته دی.
په ملي او نړیوالو قوانینو کې د انسان د کرامت اصل ته په کومه سترګه کتل شوی؟
منګه په ملي قوانینو کې هم لرو، او ډیر صراحت واضح ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري چې یو څوک توهین، تحقیر، شکنجه او بدرفتاری ورسره وکړي. او همدارنګه په نړیوالو قوانینو کې هم مثلا اول د بشر د حقونو اعلامیه ده حکم صادرې چې انسان الله تعالی اشرف مخلوقات پیدا کړی دا د یو کرامت او د عزت خاوند دی څوک نشي کولی چې د دې کرامت ته توهین وکړي بیا مثلا سیاسي او مدني میثاق که یا کنونسون په هغه کې هم صراحت لري چې د انسان کرامت لوړ دی نه تقسیمیدونکی دی او هیڅوک حق نه لري چې دغه کرامت ته څوک توهین وکړي یعنی په ملي قوانینو کې شته او په بین المللي قوانینو کې شته او هر څوک یو څوک مثلا شکنجه کوي یا هغه ته تحقیر کوي یا هغه په فزیکي تور ډیر ځورونې سره مخ کیږي یا مثلا رواني لحاظ باندې دغه کرامت ته صدمه رسیږي هغه دپاره یعنی اجرایه ضمانت شته چې هغه د افغانستان دغه کود جزایی اجرایی جزایی کود چې اوس نوې قانون وضع شوی دی یعنی په هغه کې هم د دې خبرې ذکر شوی او دا ضمانت شوی چې هیڅوک حق نه لري د چا کرامت توهین وکړي
د دې لپاره چې انسانان یو بل ته احترام وکړي او په ټوله کې هغه کرامت له منځه لاړ نه شي څه کول په کار دی او څوک یې باید وکړي
دا د دولت مکلفیت دی او د دولت په غاړه ده دا د دولت مسؤلیت دی چې د خپلو د شهروندانو یا د خپلو ښاریانو یا د خپل د هیواد د وګړو کرامت دوی چون په قانون کې ورته صلاحیت ورکړل شوی دی ضمانت شوی دی نو دا باید دولت پلی کړي
په دې حصہ کې د ټولنې څومره رول دی چې دوی د ټولنې خلک وکولی شي داسې یو چاپیریال ځان ته برابر کړي چې په هغه کې انسان کرامت ولري او محترم وي
تر ټولو مهمه خبره دا ده په ټولنه کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یو بل ته د یو بل کرامت ته درناوی وشي که زه مثلا ستاسو کرامت ته درناوی وکم تاسې حتماً زما مثلا موږ ګورو یو کوچنی مثال دی که یو غل هم ونیول شي چې یو عادي مثلا سبزي غلا کړي یا مثلا ډېر یو عادي شی یو پنسل یې دغه کړي یعنی که چیرته دې ته موږ داسې وایو چې غله تا غلا کړي شاید په هغې ډېره بده ولګېږي چون هغه کرامت سره دا ټکر کوي خو که چیرې ورته داسې وایو چې که دا قلم تا ما نه اجازه غوښتې وې او تا اخیستې وې ما به ډېر خوشحالۍ درکړه دا خدا نسبت داغه مخ کې نه چې تاسو ته مو
خو ځینی وای هغه کسان چې جرم کوي هغه باید خپل سزا وګوري
هر څوک چې کم جرم کوي هغه د پاره په قوانینو کې ملي قوانینو کې زمنګ هغه د پاره جزا تعین شوی
یعنی دلته نور افراد او اشخاص حق نه لري چې به د محکمې له حکم یو چاته غل وي یو چاته
نه
قاتل وي
تر څو چې په چا یو جرم ثابت نشي تر څو چې په چا باندې کم جرم تر سره کړی
ثابت شو بیا ورته
قانون پر نه به هم نشي چون قانون ورته جزا ورکړي جزا ورته تعین کړي قانون کې هغه د پاره هر جرم چې کړی قانون کې هغه د پاره جزا شته مګر د توهین حق نشته ځکه چې د توهین حق ضمانت شوی دی څوک نشي کولی چې یو چا کرامت انساني ته توهین وکړي
وروستۍ پوښتنه داسې کوو چې په ځینو مواردو کې چې د یو انسان سپکاوی کیږي یا ځورول کیږي دی خپل راضي هغه خپل بدل اخلي دلته که یو انسان له داسې مسلې سره مخ کیږي چې هغه د ده د کرامت سپکاوی وګڼل شي دی باید څه وکړي دی خپله باید عکس العمل وښیي که نه لاړ شي عریضه وکړي او له قانوني لارو مخکې لاړ شي
دا به ډېره بهتره وي خپله کله که د یو انسان کرامت انساني د یو بل چا لخوا نه تاخیر کیږي یا هغه تر ګواښ لاندې راځي چون دې دپاره پراخه ساحه د ملي قوانینو ده او دا قانون ورته ضمانت کړی دی او قانون هغه ته جزا تعین کړی چې څوک د چا کرامت توهینی څه جزا باید ورکړل شي دا په کم اندازه کې د دې کرامت ته توهین رسېدلی دی نو بیا هغه ته قانون جزا ورکوي ضرورت نشته چې سړی خپله انتقام جویي وکړي قوانین شته باید د قانون په رڼا کې ځان ته لار وګوري
ډېره مننه
خواهش کوم ډېر شکر مننه
درنه اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
بابا ولی زیارت کر شام جاتا ہے
نن مو کندهار ته بیایو او هلته مو د حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د خرقه په تاریخ او د چ خلک په یاد زیارت کې کوم دودونه لري خبرو. تاسو کله کندهار کې د خرقه شریفه زیارت ته ورغلی یاست؟
د نور ولایتو په سطح خلک مبارک ته راځي دلته زیارتونه کوي.
هغه کسانو چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم خرقه لنګ دیس خلیدلې په حق لې سوای
ما خپل مچ خلاص ما پر دغه سره راکښه شو د متمدي
نن همدا موضوع سره په پیل کې د خرقې لرغونتوب ته تم کېږو ورپسې د خرقې د ساتونکو یا متولي خبرې او تجربې اورو په اخر کې د قومونو او قبایلو د وزارت د وزیر ګلاغه شیرزی د خرقې شریف اړوند خاطرات له مشومتوب څخه بیا تر اوسه درته خبرو د خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم
زد جار شمرا شډوال کندهار تزو دے بابا ولی زیارت شام زار تزو
درنو دوستانو په کندهار کې د خرقې مبارکې زیارت یو لبخانیو او مشهور زیارتونو څخه ګڼل کیږي. تاریخ پوهان وایي چې په کندهار کې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خرقه د یاد پیغمبر هغه چپنه ده چې کورنۍ په خپل لاسونو د وښ له وړیو څخه ورته جوړه کړې وه چې لمړنی وروسته یې د وصیت په اساس حضرت علي وایسی قرنی ته ور واغوستله. کله چې وایسی قرنی مړ شو بیا خرقه مبارکه یو څه وخت د هورا په سوري کې امانت ایښې وه. بیا د دوست محمد په واسطه له مکې څخه بغداد ته انتقال شوه. ویل کیږي چې یاد خرقه څو ځله لاس په لاس شوه تر هغه چې د تیموریانو په وخت کې سمرقند او بخارا ته ورسېده، بیا بلخ او بدخشان کې وه. بلاخره د احمد شاه بابا په وخت کې کندهار ته ولېږدول شوه چې تر اوسه یې زیارت همالته دی. د خرقې مبارکې د لرغونتوب په هکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلي دي.
د اوسنۍ بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد څخه راپیلېږي چې د دې مرکز نوم پخوا د جوزګون په نامه باندې دی. کله چې په 1909 هجري پېړۍ کې دلته